طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د خوانیز پروګرام قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. پام دې هیلم چې روغ او جوړ وای. د احساسو لپاره د طبی زده کړې د 12مې دورې نوی درس پیلو. راځي کتابونه مو راواخلئ. د کتاب 12مه صفحه پیدا کړئ. په 12مه صفحه کې و ډیره مهمه ناروغي چې هغه جلد ناروغي ده یا گاسترو ایزوفیجیل ریفلیکس ڈیزیز دا پم دے باندې خبرې کو. ګوره ماسلینو اندغه ناروغي پټولنه کې ډیره عام ده. دا چې موږ ناروغي وایو خصوصا د هضمي سیستم ناروغي وایو. نو د هضمي سیستم د ناروغیو په کتار کې تر ټولو مهمه ناروغي همدغه د جلد ناروغي ده چې په اړه به ډیر خپوشای. زه هم هڅه کوم چې په ډیر ساده ډول دغه ناروغي ساسو لپاره تشریح کړم. د دې لپاره چې مهمه ده او ډیر خلک ترې کړیږي، یعنی د دې ستونزې څخه ډیر خلک کړیږي. نو هیله ده د زړه په غوږونو د نن ورځې درس تعقیب کړئ او وای ورئ. 12مه صفحه د میده اسید بیرته مرۍ ته راتلل، دې ته جلد وای. او جلد د مخفف توری دي. د کومو کلمو څخه مشتک شوی دی یا راخیستل شوی دی؟ د گاسترو لاندې ګورې لیکل شوی دی، گاسترو ایزوفیجیل ریفلکس ډیزیز. گاسترو معدې ته وایي، ایزوفیجیل مرۍ ته وایي، ریفلکس انعکاس ته ویل کیږي، ډیزیز ناروغي. یعنی د معدې نه مرۍ ته یو ریفلکس، یعنی دوباره د تیزاب راپورته کیږي، دته جلد ناروغي وایا. د معدې اسید یا د معدې تیزاب بیرته مرۍ ته راتلل، یا د مرۍ پر لور د معدې محتویات راتلل چې په دې کې نور شیان هم شته وي، د معدې ځینې انزایمونه هم پکې شته وي، یا ګاسټریک جوس، د معدې جوس هغه مرۍ ته راتلل. خامخ کې ځو د دې ناروغۍ په اړه ډېر هر اړخیز پوهیږو. په ټولنه کې ډېره عامه ناروغي ده. دغه ناروغي په ټولنه کې ډېره کامن ده، ډېری کسان ورسره مخ کیږي. نو باید تاسو د همدې ناروغۍ په اړه ډېر لازمي ښه پوه شئ. او زه هم دغه ناروغي ډېره ساده تشریح کوم. لیکل شوي دي جلد یوه ناروغي ده چې پکې د معدې اسید یعنی د معدې تیزاب بیرته د مرۍ خواته راګرځي. دا د مرۍ مخاطي غشا ته زیان رسوي او د سینې سوځېدل، درد او نرخاتی پیدا کوي. ګورئ جلد یوه ناروغي ده چې پکې د معدې اسید یا د معدې تیزاب پورته مرۍ ته راپورته کیږي او دا د مرۍ مخاطي غشا ته زیان رسوي. د مرۍ مخاطي غشا څه معنی لري ګورئ محصلینو؟ د مرۍ مخاطي غشا یعنی هغه پوښ چې مرۍ داخل طرف ته پوښلی دي. د مرۍ داخلي کوم لومن چې دی یا کوم کوتر چې دی، دا یې پوښلی دی. موږ وایو چې د خولې داخل دا هم د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی دی. په همدې ډول د دې معدې، البته د مرۍ داخل هم د مخاطي غشا په واسطه پوښل شوی دی. نو که چیرې د مرۍ پر لور دغه تیزاب راپورته کیږي، د مرۍ مخاطي غشا ته زیان رسوي او په دې حساب د سینې سوځېدل، د زړه د برخې سوځېدل، هرټ برن چې ورته وایي، دا هم رامنځته کیږي. درد هم وي او نرخاتي پیدا کیږي، نرو نراحته وي. یعنی پر ریسلسنس حالت کی وی اوس ګوره ما سیلی د دې لپاره یو څو دوه مهمې خبرې کوم تر څو په دې پوه شئ چې ولې د معده داخل مخاطي غشا د تیزابو په واسطه نه زیانمنېږي او د مرۍ مخاطي غشا زیانمنېږي. د معده داخل خدای تعالی داسې برابر کړی دی چې هغه د تیزابو په وړاندې یا د معده د تیزابو په وړاندې مقاوم دی، د معده تیزاب ورباندې تاثیر نه لري. د دې په اړه ما په تیرو دورو کې هم خبرې کړې دي. د معدې داخلي پوښ دا د یو ډول موادو په واسطه پوښل کیږي چې هغې ته پروستاګلنډین وایي. پروستاګلنډین مواد دا د معدې داخل پوښوي تر څو دا د معدې دیوال یا مخاطي غشا د تیزاب څخه خوندي وي. د مرۍ داخل دا ډول مواد نه لري، پروستاګلنډین نه لري، تر څو د مرۍ داخلي برخه دا وپوښوي او د تیزابو څخه یې وساتي. ځکه نو د معدې تیزاب کله چې مرۍ ته راپورته کیږي هغې وخت کې درد پیدا کوي، هغې وخت کې هر بار د زړه سوځیدنه پیدا کوي، د سینې درد پیدا کوي. همدا یې میکانیزم دی. ځکه مخاطي غشا د مرۍ هغه مقاومت نه لري، هغه د معدې د تیزابو په وړاندې حساسه ده، سینسیټیو ده. کله چې سینسیټیو ده، حساسه ده، نو درد پیدا کیږي، تخریب پیدا کیږي. حتی په دوامدار حالت کې د مرۍ د څیرې کیدو او سوری کیدو سبب کیږي. ایزوفیجل رافچر رامنځته کیدلی شي. نو هیله ده د دې مفهوم تاسو واخلئ. ښه، ای انځور ګورئ. په ای انځور کې د معدې شکل تاسو ښودل شوی دی. د مرۍ او معدې په منځ کې یوه دروازه ده، هغې ته لاور ایزوفیجل سپینکټر وای. لور ایزوفیجل سپینکټر دا دته کارډیاک سپینکټر هم وای، ځکه زړه ته نږدې دی. دا دروازه لومړی هڅه کوي چې د معدې تیزاب مرۍ ته راپورته نه شي. یعنی په عادي حالت کې د معدې تیزاب مرۍ ته نه راځي. دلته یوه دروازه شته ده، یو وال شته دی. دا وال کله چې له پورته نه خوراکي مواد ورباندې ورځي د مرۍ طرف نه خلاصیږي، بیرته بندیږي. که چیرې دا وال شتون نه درلودای نو ډېرې ستونزې به وای. یوه ستونزه به دا وای چې په هر حالت کې به د ناروغانو مرۍ د تیزابو سره مخ کیدلی، د زړه سوځیدنه به وای. دوهمه ستونزه به دا وای چې دا والونه که نه وای، یو دوه والونه شتون لري، یو د معدې دغه وال چې د مرۍ او معدې په منځ کې دی، بل د فارنګس یا حلقوم او د مرۍ د پورتنۍ برخې په منځ کې. که چیرې دا والونه نه وای نو یو نفر چې دغسې جوړن کیدلی، یعنی یو شای راخیستلی یا څملستلی یا یو شي پسې لاندې لاس ورکوزولی، په دې حالت کې به د معدې څخه اوبه راتللی، خولې ته به اوبه راتللی، خوراکي مواد به راتللی. نو د خدای تعالی ډیر شکر چې والونه یې د انسان په دې مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی دي. نو ځینې وخت اوس تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي چې وال هم شته دی، نو ولې دا حالت رامنځته کیږي؟ یعنی ولې دا تیزاب دا بیا نو د مرۍ لور ته راپورته کیږي؟ سره د دې چې دلته یو وال ده، یوه دروازه ده، یو ګیټ ده، د دې په تړاو خبرې کوم. ګورې هر اړخیز ځانونه پوهو، دا ډېره مهمه موضوع ده. د دې په تړاو تاسې هغه وخت پوهیږئ کله چې د جلد علتونه وپیژنئ. د جلد علتونه وایو همدغه پوښتنه چې ما وکوله چې دلته خو یو وال شته دی، ولې مرۍ ته بیا تیزاب راځي؟ په دې باندې پوهیږو. علتونه یا کازیس لیکل شوي دي. د مرۍ لندنۍ دروازه یا لور ایزوفیجل سپینکټر کمزوري یا نیمه فعالېدل. ځینې مهال د دغه سپینکټر چې ما یې نومونه یاد کړل یا ما یې په اړه خبرې وکړې، دا ځین مهال کمزوری وي. یعنی کمزوری په دې معنی چې په سم ډول نه بندیږي یا نیمه فعال وي. یوه دا ستونزه، یعنی په دې حالت کې دا تیزاب راځي، په عادي حالت کې نه راځي. دوهم، د معدې اسید زیاتوالی. که تیزاب ډیر زیاتیږي نو د ډیر زیاتوالي له وجې هم د معدې تیزاب بالاخره بریالی کیږي او پورته راتللی شي. خو تر ټولو مهم علت یې دریم د وزن زیاتوالی. چاغ هغه کسان چې چاغ وي په اصطلاح یا چاغ کسان په چاغو یا اوبیز کسانو کې چې اوبیزیټی لري په دوی کې دا ستونزه ډېره وي. ولې؟ د معدې د پاسه وازدې دي، په ګیډه کې فشار زیات دی، د ګیډ په داخل په مینځ کې وازدې ډېرې دي او دا فشار راوړي په چا باندې؟ په معده باندې. او معده د یو فشار لاندې وي او په دوامدار ډول چې فشار لاندې وي، داسې یو مثال لري لکه یوه پوکاڼۍ د هغې ته اوبه واچوئ، د پوکاڼۍ باندې زور کوئ نو اوبه پورته ترې راوځي. نو په چاغو کسانو کې دا ستونزه رامنځته کیدلی شي. څلورم، د غوړ لرونکو او مصاله لرونکو خوړو زیات استعمال. غوړ کچری ډېر استفاده کیږي یا مصاله لرونکي بریانی وریجې ډېرې استفاده کیږي، ترخه کړی ډېر خوړل کیږي، نور داسې ترخه شیان په اصطلاح ماشومان په پړ خوري یا نور شیان کنه، دغه ستونزې. البته دا خوراکونه دا د معدې تیزاب په دوامدار ډول زیاتوي. کله چې د معدې تیزاب ډېر زیاتیږي دا هم یو عکس العمل رامنځته کوي او بالاخره بریالی کیږي چې دغه سپینکټر باندې را تیر شي. پنځم، د سیګریټ او الکول استعمال. سیګریټ معمولا دغه ولونه د کلکوي، یعنی کله چې کلکیږي کلک شیان دغه سوي چې د هغې نه خوراکي مواد او نور شیان هغه نو په سم ډول نشي بندولی. که چیرې نرم وي نو سوری ښه بندیږي. په ټوله کې دغه فایبرونه د کلکیږي او نور میکانیزمونه هم لري چې د سیګریټ او د الکول د استفادې څخه همدغه ستونزه رامنځته کیږي. سیګریټ ټول هغه انسات چې هغه کش کیږي لکه د وال چې دی دا سره کش شي، ځان ښه سره راټول کړي، دا ټولېدل چې دغه خوله بندیږي دا کمزوري کیږي. د سیګریټ یا د سیګریټ یو اغیز دا دی چې دغه فرضاً سږي دي، په سږو باندې تاثیر دا ده چې سږي بیا نو په سم ډول نشي پراخېدلی، ځکه دغه الاستیکي خاصیت دا له منځه وړي. سیګریټو میکانیزم داسې. شپږم، ذهني فشار. د ذهني فشار له وجې هم دغه د معدې تیزاب هم زیاتېدلی شي، تر څنګ یې نورې ستونزې د هضم ستونزې رامنځته کیدلی شي. د هضم ستونزې په ټوله کې خوراکي مواد له معدې څخه نه وځي، معده ډکه پاتې کیږي. او هم ځینې درمل لکه د درد کمونکي درمل، د درد کمونکي درمل دا هم د پروستاګلاندین د نه کېدو سبب کیږي، په دوامدار ډول د معدې د تخریش کېدو سبب کیږي، یا د وال سره نږدې برخې دا د زیانمنېدو سبب کیږي. ځکه د وال سره نږدې برخه دا د یو ډول موادو په واسطه چې پروستاګلاندین ورته وایي د هغې په واسطه پوښل شوي وي، او دا مواد په کوم وخت کې بیا نه جوړیږي؟ کله چې یو څوک د معدې البته د درد درمل ډېر استفاده کوي. د درد درمل کله چې ډېر استفاده کیږي یو میکانیزم یې دا دی چې دا هغه مواد چې د معدې داخل پوښوي د مرۍ لپاره لږ تنه سره پورته کیږي تر وال پورې، دغه مواد د دې جوړېدل دا بندوي، دا نه جوړیږي. ښه، نو په دې انځور کې په لومړني انځور کې وګورئ، دغه وال هم تاسو ته ډېر واضح ښکاري. او کله چې دغه وال په سم ډول بند نه شي، ښي طرف ته انځور کې وګورئ، د معدې تیزاب تاسې ګورئ، دا پورته راغلی دي څاڅکي تاسو ته معلومیږي، ځکه وال په سم ډول نه دی بند شوی. بی انځور کې وګورئ، کله چې دغه ستونزه وي ګاسټرو ایزوفیجل ریفلیکس ډیزیز، نو په ټوله کې د معدې دردونه هم زیات وي، او په ټوله کې هغه د اور شکل تاسې ګورئ، انتظاب زیات شوی دي، د معدې دردونه، د مرۍ د برخې دردونه، مرۍ ګورئ پورته نه دي لاندې دي، د زړه په برخه کې د مرۍ دردونه دغه پیدا کیږي. سی انځور کې مو وګورئ، د حالت یوازې تاسو ته ښودل شوی دی چې د معدې د سوځېدونکي درد احساس کیږي په کومه ناروغي کې؟ په جړ کې. د جړ په اړه پوه شوی کوم ډول ستونزه ده، علتونه یې څه دي؟ اوس نو نښې نښانې په شلمه صفحه کې وایو. نښې یا سیمپټمز، لومړی د سینې سوځېدل په ځانګړي ډول د خوړو وروسته یا شپه کې، د سینې د برخې سوځېدل، ځکه د مرای هغه سایر په سینه کې دی، په سینه کې پورته راغلی دی. نو کله چې مرای سوځېږي ته داسې فکر کوي چې سینه مې سوځېږي، د زړه په برخه کې سوځېدنه وي، په ځانګړي ډول د خوړو وروسته یا شپه کې. د خوړو وروسته والې ځکه د خوړو وروسته په معدې کې مواد زیاتېږي، خوراکي مواد زیاتېږي، اوبه زیاتېږي، او په ټوله کې د خوراک وروسته تیزاب هم زیاتېږي. کله چې یو فشار رامنځته شي نو دا په اسانۍ سره پورته راتللی شي، ځکه معده ډکه شي. او په شپه کې دغه ستونزه ولې ډېره وي؟ ځکه چې یو نفر هغه کله چې څملي نو مرۍ ښکته راځي، د معدې نه مرۍ ته دغه مواد په اسانۍ سره راتللی شي، ځکه د څملستو په حالت کې مرۍ ښکته راځي، معده چې کله ډېره ډکه وي نو دا مواد مخکې راتللی شي. دوهمه نښه ګورئ، د معدې اسید خولې ته راتلل، د معدې تیزاب خولې ته هم راځي، پورته راپورته کېږي، حتی ستوني ته راځي. دا یوه بله نښه ده په شدید حالت کې. دریم، درد یا نراحتي د سینې په منځ کې، درد وي، نراحت وي، ډسکمفرټنس حالت وي. څلورم، د خولې خوند خرابوالی هم وي. پنځم، دوامدار ټوخی وي، ځکه پورته چې کله تیزاب راځي، د تیزاب کله چې د مرۍ پورتنۍ برخې ته راورسیږي، ځینې مهال لږ څه اندازه کوم طرف ته ځي، د تنفس لار ته ځي. نو کله چې تنفس لار ته لږ لږ اندازه ځي، هغه بیرته په ټوخي کې بهر کیږي، د ټوخي اقصا یا د ټوخي ریفلیکس رامنځته کیږي، یا ټوخی رامنځته کیږي لنډ به ووایم، نو ټوخی هم رامنځته کیږي. او شپږم، د غږ خرابیدل، ځکه د ټولې لارې دا د ټروما غوندې، د ټروما لاندې وي، ستونی هم د تیزابو سره مخ کیږي، نورې برخې، نو غږ هم خرابیږي. دا نښې شوې. تشخیص باندې خبرې کوو، ډایګنوزیس. لومړی، د ناروغ د تاریخچه او نښو ارزونه. په تشخیص باندې پوهیږي ګورې محصلینو چې تشخیص دې ته ویل کیږي چې څه ډول موږ پوهیږو چې یو ناروغ جارډ لري. په کور کې، په نورو ځایونو کې، په یوه ټولنه کې یو ناروغ دی، د یوې ستونزې سره مخ دی، د هضمي سیستم، ته څنګه دا پوهیږي چې د ستونزه د هضمي سیستم کومه ستونزه ده، کومه ناروغي ده؟ د دې په تړاو تشخیص باید وشي. لومړی، د ناروغ د تاریخچه او نښو ارزونه. تاریخچه ترې اخلو، څه ډول ستونزه ده؟ تاریخچه باندې مخکې موږ خبرې کړې دي. کله چې له ناروغ تاریخچه اخلي، هغه درته خبرې کوي، ته ورته وایي څه ډول ستونزه، هغه درته وایي چې د شپې له خوا چې کله څملم خولې ته ترخي اوبه راځي. بیا درته وایي چې فرضاً کله چې خوراک وکړم له هغې وروسته دا ستونزه ډېره ډېرې عامې ستونزې درته ټولې ښایي. تاریخچه چې کله اخلي، څه ډول چې تاریخچه ده، هماغه ډول تاریخچه باید واخیستل شي. او نښې، یعنی کوم اراز علایم لري، کومې ستونزې لري، دا ټولې باید وپوښتل شي. د دې نه هم تشخیص ته رسیدلی شو. دوهم، د مرۍ او معدې معاینه یا د انډوسکوپي په واسطه د مرۍ او معدې کتنه. انډوسکوپي د دې په تړاو مو په یولسمه دوره کې خبرې وکړې. معدې ته یوه کیمرا داخلیږي، مرۍ هم ورباندې کتل کیږي. تاسو ای انځور وګورئ، دلته تاسو ګورئ د معدې زخم هم ورباندې په انډوسکوپۍ باندې څومره واضح معلوم شوی دی، د معدې زخم څومره واضح هلته ښکاري په سکرین باندې. او هغه کیمرا مو وګورئ، ځان سره رڼا لري، انځور یې راخیستی دی او په سکرین باندې معلوم دی. نو هدف دا دی چې د معدې زخمونه هم ورباندې معلومولی شو. کله چې د معدې زخم شته وي، علت یې هم دا دی چې تیزاب ډېر تولیدیږي او یا ایچ پایلوریس شتون لري، مرۍ هم ورباندې څارلی شو. ښه، دریم، د مرۍ اسید اندازه کول، په مرۍ کې څومره اندازه تیزاب شته دی. دا د یوې ځانګړې طریقې له مخې کیږي چې څنګه څه ترتیب او طریقه سخته ده. د مرۍ د برخې پی ایچ معلومول، چې څومره اندازه تیزاب دلته شته دی یا دلته راځي. او دا په افغانستان کې څنګه څه ډېر نه استفاده کیږي، خو دا د جړ ناروغي په ډېر اسانۍ سره د نښو له وجې یا د تاریخچې د اخیستو له مخې تشخیص کیږي. او اړتیا نه وي چې د مرۍ د پی ایچ معلومولو لپاره کار ترسره کړو. څلورم، د باریوم ایکسرے. باریوم ایکسرے په قوس کې لیکل شوی دی، د رنګا موادو داخلیدو وروسته ایکسرے. د رنګا موادو داخلیدل له هغې وروسته ایکسرے، د دې مفهوم باندې لږ خبرې کوم. بیا وروسته موږ د ایکسرے، الټراساؤنډ، د نور مضامین وایو، په اړه اندېښنه مه کوئ. په یوه مضمون کې د ټول دغه تشریح کوو چې څه ډول اکسرې اخیستل کیږي، څه ډول ترتیب دی او نورې طریقې. باریوم اکسرې څه معنا لري اوس لنډ تاسې پوهوم. باریوم کیمیاوي مواد دي. ناروغ ته ویل کیږي چې دا کیمیاوي مواد وخوره. کله چې دا مواد خوري معدې ته ځي. دا مواد یو رنګ دی، د رنګ په ډول ښکاري په کوم وخت کې کله چې د معدې څخه یا د بدن څخه اکسرا واخیستل شي. دا مواد په سپین رنګ کې معلومیږي. نو د معدې سټرکچر تا ته ډېر واضح معلوموي، د معدې کګلیچونه درته معلوموي، د معدې زخمونه، دا ټول دغه سیستم تاسو ته داسې یو انځور اخلي. لکه داسې یو مثال لري لکه یو کاغذ راخلی، سپین کاغذ، لاندې یو انځور، یو انځور دی په بل کاغذ باندې، هغه د پاسه یک دی. ځینې کسان داسې د نقل په ډول د یو انځور نه بل انځور جوړوي. دا ډول تا ته د معدې انځور د صفه کوي. اکسرې چې کله بیا اخیستل کیږي، دغه سپین مواد چې کومو ځایونو ته داخل شوي دي، کوم ځای کې سورای پیدا شوی وي، په هغې لارو کې دا سپین مواد ځي. بیا چې انځور ترې واخیستل شي، هغه ډېر واضح معلومیږي. دغه سپین مواد ځان ډېر واضح ښکاره کوي. نو ځکه وایي د رنګه موادو داخلېدو وروسته اکسرې دې معلومیږي چې دا مواد په کوم مسیر څه ډول تللی دي، په کوم ځای کې ژور تللی دي یعنی زخمونه شته دي، په کوم ځای کې صفا دي یعنی کوم زخم نشته. دا ټول ډېر واضح معلومیږي. نو د باریوم اکسرې اخیستل هم مرسته کوي، خو په افغانستان کې ډېر عام نه دی، یعنی دومره اړتیا یې نه وي، ځکه ډېر په اسانۍ سره تشخیص کیږي دغه ستونزه. درملنه یا ټریټمنټ باندې خبرې کوو. ټریټمنټ کې لیکل شوي دي، لومړی د ژوند طرز العملونه، د ژوند طریقې، د ژوند طریقې نه هدف دی. دا بدلو څه ډول؟ د وزن کمول، که چیرې وزن زیات وي ناروغ ته وایي چې وزن کم کړه، او ورپسې د مساله لرونکو خوړو کمول، هغه خواړه چې مساله ډېره لري ځکه دا تیزاب نور هم زیاتوي، دا باید کم شي. د خوب پر مهال د سر لوړ ایښودل، سر ورته وایي چې لږ لوړ ږده، د دې لپاره چې مارۍ لږ پورته شي او میده لاندې شي تر څو مارۍ ته تیزاب رانه شي. دا لومړۍ طریقه شوه، یا لومړی پړاو شو د درملنې. په دوهم پړاو کې درمل ورته ورکوو. لومړی د اسید کمونکي درمل ورته ورکوو، لکه انټي اسید شربتونه چې اسید په میده کې کام کړي، تیزاب کام کړي، تیزاب خونسا شي. دا ډېر چټک تاثیر هم لري دا درمل، او په ډېر اسانۍ سره ناروغ آرامېږي. دوهم د اسید د کمولو بلاکر، د اسید د کمولو لپاره بلاکر درمل، هغه درمل چې د میده اسید بلاک کوي. دریم د میده اسید د جوړېدو کمونکي درمل، تر څو د میده اسید بیخي جوړ هم نشي، داسې درمل دام ورته ورکوو. سولارم جراحي کول، که ناروغي جدي وي د مارۍ ښکتنی سپینکټر برابرول، یعنی که چیرې لاندنی سپینکټر ډېر ژوبل وي، ډېر خراب وي، هغه د جراحۍ په واسطه بیرته جوړول یا برابرول. په درملنه کې موږ ځینې درمل وښودل. د دې اړتیا ده چې باید تشریح شي، که څه هم د دې درملو سره ډېر بلد یې چې د معدې اسید یا د معدې تیزاب د کومو درملو په واسطه کمیږي یا بلک کیږي، خو د دې لپاره اړتیا ده چې په درملنه باندې مفصل وغږیږو. هغه په یوویشتمه صفحه کې ګورئ، په منځنۍ برخه کې درملنه یا نسخه، دا مفصل تشریح شوې ده. مخکې له دې چې درملنه باندې وغږیږو، ښه دا ده چې وقایه باندې وغږیږم تر څو د وقایې موضوع خلاصه شي او درملنه راتلونکي ساعت ته پرېږدو، یعنې د درملنې مفصله تشریح د راتلونکي درس ته پرېږدو. وقایه لنډه تشریح کوو، وقایه یا پریوینشن ډېره ساده ده. وقایه خپله تاسې اوس خپله ځان لپاره برابرولی شي چې کوم کارونه باید ونه کړو چې د معدې تیزاب مارۍ ته راشي. لومړی د غوړ لرونکو او مساله لرونکو خوړو کمول. دوهم د وزن مناسب ساتل، وزن باید زیات نشي. دریم د سیګریټ او الکولو نه استعمال، دا باید استفاده نشي. څلورم د خوړو وروسته مستقیم نه کیناستل، که چیرې مستقیم کینې معده باندې زور راځي او مواد پورته راپورته کیږي. څلورم د فشار کمول، ذهني فشار باید کم شي تر څو هضمي سیستم ښه فعالیت وکړي، معده ډکه پاتې نشي. راتلونکي درس کې درملنه مفصله تشریح کوو، او له هغې وروسته یوه بله ستونزه چې اکالیژیا ده، په دې باندې خبرې کوو. قدرمنو محصلینو، اوس لپاره درس په همدې ځای پای ته رسوم. راځئ حاضري راواخلئ، د نن ورځې حاضري ورکړئ. نن ورځ یولسم درسي خبرونه ده. د یولسم درسي خبرونه لپاره د حاضرۍ توری د اې توری دی. یولس شمیره پیدا کړئ، لومړی دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسی علامو ملشا.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.